کابل کې تماس ذکر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر خپل نور همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د ستر موضوع مو د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه ده چې پاکستان او هغه واته تللې د طالبانو پلاوي باندې صلاح شوی دی. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه به هم جزئیات ترسره شي. نور راپور نو مطلب هم لرو خو تر هرڅه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسمت سروان څخه اورو.
د افغانستان حکومت د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر کتنې انتقاد وکړ. پاکستان او طالبانو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو پوښتنه وکړه او د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی استازی د کانګرس کمیټو ته حاضریږي چې پر ولسمشر ترامپ د لګیدلو تورونو په اړه څرګندونه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر کتنې انتقاد وکړ. ویل دا ډول کتنې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولای. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی نن پنځشنبه په یو خبري غونډه کې وویل د افغانستان حکومت لا هم طالبان د سولې پروسې ته ګواښ کوي.
با باور ما این شست ها هیچ کمکی را به پروسه صلح
دیوی دوی په باور د سولې پروسه یوازې هغه وخت نتیجه لرلی شي چې مالکیت او مشري د افغانانو په لاس کې وي. له بده مرخه طالبان لا هم تشدد ته دوام ورکوي. په انتخاباتو کې پر بیلابیلو برخو حمله وکړي. زموږ انتخابات وګواښل او لا هم د تاوتریخوالي خبري کوي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې ایران ته د طالبانو د پلاوي پر سفر هم انتقاد کړی و. پاکستان او طالبانو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 8 نیټه د ولسمشر ترامپ له لوري لغوه شوې. د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی نن پنځشنبه د افغانستان د سولې د پروسې د بیا راژوندي کولو لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. طالب پلاوی تر دې مخکې روسیې، چین او ایران ته هم تللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر په فیسبوک باندې ښلي چې د طالبانو د قطر د دفتر د رئیس مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلی دي. د طالبانو پلاوی داسې وخت اسلام آباد ته ورسید چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد هم پاکستان ته تللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي قریشي طالبانو ته ویلي چې پاکستان به د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکړي، ځکه چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصادي ټولنې نیز پرمختګ لپاره ګټوره ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې د خلیل زاد له سفر سره په یو وخت د طالبانو د پلاوي سفر په تصادفي ډول برابر شوی، خو د دواړو خواو د کتنې احتمال نه ردوي. په بلخ ولایت کې 209 شاهین قل اردو وای په دغه ولایت کې په هدفي هوایي حملو کې 8 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د سوانه هم شاهین قل اردو په یو خبر پانه کې ویلي چې نن شاوخوا 9:30 بجې د چمتال ولسوالۍ په آسیاب شرف په کلی کې هوایي حمله وشوه. د خبر پانه لمخې د لومړي معلوماتي او په دې اړه به نور جزئیات وروسته خبره کړي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونه لاسادي رادیو اوري. د اوکراین لپاره د امریکا په خوانې ځنګړې استازي کورت والکر بعد امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمړنۍ چارواکي وي چې په مستقیم ډول د ختیځ اروپا د دې هیواد په تړاو د کانګرس د یو پلاوی پښتنو ته ځواب وایي. د کانګرس د استازو جرګې د پلاوی د ولسمشر ترامپ د استیزا لپاره پلټنې کوي. ټاکل شوی دی چې ښاغلی والکر نن پنځشنبه په خپله خوښه د استازو جرګې د درو کمیټو غیر علني غونډې ته حاضر شي. د دیموکرات ګوند کمیټې هڅه کوي چې معلومه کړي آیا ولسمشر ترامپ د اوکراین له ولسمشر څخه د امریکا د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د پلټنو په غوښتنه له خپل واک نه وړه استفاده کړي او کنه ده. په راپورونو کې ویل شوی چې ترامپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ته ویلي چې یوازې په هغه صورت کې اوکراین ته پوځي مرستې زیاتوي چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی د فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. د اروپای اتحادیې تر ټولو لوړې محکمې پرون چهارشنبه د فیسبوک د مطالبو د لری کولو پاره په اروپایي محکمو ته د پریکړې واک ورکړ. د اروپا د عدالت محکمې وویل د اروپایي اتحادیې مقررات د اروپا محکمو ته واک ورکړی چې د ټولنیزو شبکو په تېره بیا فیسبوک د هغو مطالبو د منع کولو یا یو مخ له منځه وړلو حکم صادر کړي چې کرکه خپروي یا تیری ګڼل کیږي. او د بارسلونا د فوټبال کلب تیره شپه د اروپا د اتلولیو په لیګ کې لومړی بریا خپل کړه. بارسلونا د مسابقې په درېمه دقیقه ګول وخوړ، خو وروسته لویس سوارس سیالي لوبډلې انټر میلان ته دوه ګولونه ورکړل. د بارسلونا کپتان لوینل میسی چې له خوشېدو وروسته تیره شپه د لوبې میدان ته راوتلی و، خبریالانو ته وویل لا هم احساس کوي چې د معمول په شان لوبېدلی نشي. دی وایي خپله هڅه کوم. د روان فصل له پیله تر اوسه پورې دا لومړی ځل دی چې په یوه سیالۍ کې مې پوره 90 دقیقې لوبه وکړه. خوښ یم چې لوبه په ښه نتیجه پای ته ورسېده. د تېرې شپې بری بارسلونا لوبډله د اف ګروپ د جدول دوهم مقام ته ورسوله. په دې ډله کې لومړی مقام د دورتموند دی.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. پاکستان او افغان طالبان سلاسیوی چې په افغانستان کې یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي. عام افغانان وایي که چیرې دا خبرې بیا پیلېږي نو له خلکو سره ټول جزئیات شریکول ضروري دي.
څنګه چې طالبان وسلوالو طالبانو جګړه په افغانستان کې د افغان حکومت سره د یادیدی نظام سره دی، په همدې اساس باندې نظام د حیثیت ساتلو لپاره د نظام ګډون ډیر ضرور دی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې نن به په مرکز کابل کې د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې کار پیلېږي. د دغه کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار وایي
نن به انشاءالله د ورځې تر اخره پورې تصنیف بندي خلاصه شي. هغه ورسره شکایتونه کم و هلته تقریبا تصنیف بندي خلاصه شوې ده. د نن ورځې تر وروستۍ پورې څېړنې به انشاءالله دي.
بل خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتنې لري.
موږ د شکایت کمیسیون په دې برخه کې غواړو چې هغه قسمت چې قانون دی ته واک ورکړی دی هغې مطابق باید ټولو شکایتونو ته په پوره بېطرفۍ او په پوره شفافیت سره رسیدګي وکړو.
په نړیوالو مسایلو کې به مو د عراق له حاله خبر کړو چې د حکومت له لوري د ګرځبندیز لګیدو سره سره مظاهرې پکې روانې دي. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وچی صندوق یا یونیسف ګډ اونیز پروګرام دی او بل کور کلی. په دې اونیز پروګرام کې تر ډیره په کورنیو کې د کتاب لوستلو پر اهمیت او رایې جوړولو خبرې شوې دي.
په هر کورنۍ کې ضرور دی چې یو لږ پیسې مصرف کړي او په خپل کور کې کوچنی کتابخانه حتی یو تخچه کې ووسیږي چې 15 جلده ووسیږي. په تور دی مثال د خپل د کتاب لوستلو په فرهنګ کې خورا اغیزمنتیا لري.
ډاکټر عبدالهادي قریشی وو د سنود د پروګرامونو د بشپړ اوریدو سره د ازادي رادیو سره اوسه. ورزوده خبرونه د سرموزه ته پاکستان او افغانستان او افغان طالبان سلاسی وچ په افغانستان کې یو ځل بیا د سولې خبرې پیلسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته په رسمي سفر تللی طالب پلاوی د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره لیدلی او په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر به مرسته وکړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لغوه شوی خبرې له سره پیلسي. اخوا یو شمیر افغانان وایي که د سولې خبرې بیا پیلېږي دا ځلې باید ټول جزئیات له خلکو سره شریک سي. امید ظهیر مال راپور کوي.
پاکستان ته د طالب پلاوی د سفر سره سم د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر به د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو په برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاه محمود قریشی طالب پلاوی سره کتنه کې ټینګار کړی چې د افغانستان شخړه د جګړې لاره نه حلېږي او هر څه ژر باید د سولې خبرې بیا پیل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په دې لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې امریکا او طالبان به ډیر ژر یو ځل بیا د سولې خبرې پیل کړي څو افغانستان کې سولې او دایمي ثبات ته لاره هواره شي. خغلی قریشی په دیلی دنه کې دا هم ویلی چې پاکستان غواړي دا ځل په پوره صداقت د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي او افغانستان کې ثبات راشي. خو د ولسمشر غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا کې د وینا پر مهال وویل که چیرې یو شمېر هیوادونه د لاسپوڅو په وسیله په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي، دوی به د هیوادونو سره خبره سپینه کړي.
افغان ټولنه له پاکستان څخه د یو شمېر مسایلو د تضمین غوښتونکې ده. زما په اند امریکا هم دا غوښتنه لري، هغه دا چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په لاسلیک کیدونکې هر ډول هوکړه کې باید پاکستان لاسوهنه ونه کړي، باید دغه هوکړه رعایت کړي او احترام ورته ولري.
په همدې حال کې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي پاکستان ته د طالبانو دغه سفر له افغان سولې سره هیڅ مرسته نشي کولای. د ښاغلي صدیقي په خبره له یوې ورانکارې ډلې کوربتوب د هیوادونو ترمنځ د ټول اصول او اړیکو خلاف عمل دی. دی وایي که پاکستان غواړي د افغان سولې په برخه کې پراختیا مرسته وکړي، نو په پاکستان کې دي د ترهګرو ډلو ځالې له منځه یوسي. بلور ته بیا طالبان وایي پاکستان ته یې سفر د دې هیواد په رسمي بلنه کړې. د طالبانو د قطر دفتر غړي مولوي شهاب الدین دلاور په خپل یو مرکه کې چې د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې خپره کړي ویلي پاکستان ته د غتللې دولس کسیز پلاوی له پاکستانی چارواکو سره پر سیاسي موضوعاتو سربیره د هیواد ته د افغانانو د سفر په برخه کې په شته ستونزو بحث کوي.
دا سفر یو رسمي سفر ده چې د پاکستان هیواد له طرف نه په رسمي غوښتنه ترسره کیږي، په سیاسي موضوعاتو باندې متمرکز وي او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. موږ غواړو چې دې ستونزو د حل په باره کې موږ سره خبرې وکړو.
هاخوا یو شمېر افغانان وایي که د سولې خبرې بیا پیلېږي دا ځلې باید ټول جزئیات له خلکو سره شریک شي. افضل زیاره او ناهیده د سولې خبرو د بیا احتمالي پیل په اړه ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې طالبان وسلوالو طالبانو جګړه په افغانستان کې د افغان حکومت سره د یادې نظام سره دی، په همدې اساس باندې نظام د حیثیت ساتلو لپاره د نظام ګډون ډېر ضرور د دې تر څنګ د افغان ولس ګډون دلته په دې ضرور دی چې عملاً دلته په میدان کې قرباني ورکړي دي.
موږ ډېره ډېره غوښتنه کوو چې د سولې پروسه د بیا پیل شي، ځکه چې په ټولو کې
د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې خبرو نږدې نه میاشتې دوام وکړ. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 13 سپتمبر میاشتې په منیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درولو امر وکړ او په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل طالبانو یوې کاذبې برلاسۍ ته د رسیدو لپاره کابل کې د یو برید مسؤلیت ومانه، هغه برید چې د دوی یو سرتیری او یو لستنه پکې ووژل شول. نو له همدې کبله د سولې خبرې لغوه کړی دي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه.
لسونه خبر دوه انتخاباتو ته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې د پیلېدو خبره کوي. د دغه کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته نن وویل په ځینو ولایتونو کې لاله وخت د شکایتونو د څیړنې کارونه پیل شوي دي. بلخوا د انتخاباتو د څار بنسټونو د شکایتونو په شفافې څیړنې ترڅنګ ټینګار کوي چې کمشنران باید د څیړنې پر مهال سیاسي او سلیقوي چلند ونه کړي. جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د ولسمشری له انتخاباتو وروسته د انتخاباتي شکایتونو د چړلو حساسه مرحله چې شاید د انتخاباتو په برخلیک ټاکونکو کې رول ولوبوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دغه بهیر نن پیل شي.
زموږ ټول کارمندان بوختي چې د شکایتونو انواع او اقسام سره برجول کی او دا کټګورایز کی. نن به ان شاء الله د ورځې تر اخره پورې تصنیف بندي خلاص شي. هغه ورته چې شکایتونه کم او الته تقریبا تصنیف بندي خلاص شوی ده. د نن ورځې تر وروستۍ پورې څېړنه به ان شاء الله پیل شي. په بعضو ورځو کې وخت پیل شوی دی.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال بیان د زرمینه کاکړ وایي هغه ویډیوګانې به مستند سي چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي. هغه کاکړ زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له انتخاباتو اته څلوېښت ساعته وروسته 4,318 بیلابیل شکایتونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې د شکایتونو کمیسیون باید په مسلکي او بې پرې ډول له هر ډول سیاسي فشار پرته دغه شکایتونه وڅېړي او پایلې په خپل وخت اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي
د موږ سپارښتنه دا ده چې یو د دې کړنې کاملا شفاف اوسېږي، اسناد په سمه توګه باندې وڅېړي، مسلکي چلند سره وکړي او هر ډول سیاسي او سلیقوي اغراض څخه بزانو سده و کارکون که هم تر کنترول لان دیوی او بل دا چه دوی دی نوی قانون پا اساس بانده دا حق نداری چه بلاخت دی و مرکز رای پا مستقیم لور مباطل کردی دوی باید اغا دیگر دی کمیتی دی جورد پا خاطر چه کمیسون سروی
پا هم دی حل که دی انتخابات و خپلوا کمیسون لانتخاباتی شکایتون و کمیسون قواری چه پا تاکلی وقت شکایتون و تیری او پایلی دی انتخابات و کمیسون توسپاری دی انتخاباتی شکایتون و کمیسون دارد ورکوی چه لانتخاباتی محلی بیش سرسام با شکایتون و ترسیدن وکری او پایلی بای دی انتخابات و لکمیسون سر اشاری کیکری د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان پشپګم وسول ل انتخاباتي محلي ویش سره سم ټاکل شوی چې د دغه انتخاباتو لمړنۍ پایلې د میزان په وښتمه او وروستۍ پایلې د اقره پشپړسم نیټه اعلان سي
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څرګندونې خو مو اوریدلې هغه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې په ټاکلي وخت کې د شکایتونو د څېړنې پایلې له دوی سره شریک کړي د انتخاباتو کمیسیون د دارلین شاه رئیس حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو شفافه څېړنه د انتخاباتو پر پایلو مثبت اغېز اچولی سي له ښاغلي ننګ سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د شکایتونو د څېړنې د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده
موږ د شکایتو کمیسیون په دې برخه کې غواړو چې دقیق همه جانبه او ټول هغه شکایتونه چې دوی ته رسیدلي وي پنات شکایتونو ته رسیدګي وکړي او دوی دې چې د ټاکنو په برخه کې د شفافیت په برخه کې موږ سره مرسته کولی شي چون هغه قسمت چې قانون دی ته واک ورکړی د هغې مطابق به ټول شکایتونو ته په پوره بې طرفۍ او په پوره شفافیت سره رسیدګي وکړي زه باوري یم هغه دوستان چې د شکایتو په کمیسیون کې پیژنم او زه انشاءالله باور لرم چې هغوی به په خپل ټول بې طرفۍ سره په خپل ټول قوت سره په دې وتوانېږي هغه شکایتونه چې د ټاکنو د ورځې په باندې شوي دي او دوی به دا وڅېړي او بالاخره د افغانستان خلکو ته به یې نتایج وړاندې
یو څه مسله چې ډیره زیاته مهمه ده ننګ صاحب د دې وخت مسله ده تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو ولیدل چې شکایتونو کمیسیون ډیر وخت دغه نتایج وځنډول د چړون نتایج تاسو غوښتنه ده ول څه ده چې دغه نتایج باید څومره وخت تاسو ته وسپاري
موږ یو کافي وخت د دوی لپاره په نظر کې نیولای او هغه اولی توافق سره دې سره په توافق په سکیجول مطابق غوښتنه مې کنه دا چې دوی باید موږ سکیجول چې موږ دوی سره توافق کړو دې په جریان د دې کې شکایت او ګیله دلودل چې هغه زموږ وخت کم دی ولې موږ خپل دلایل دلودل په دې برخه کې چې د وخت د ځقوالي په اساس باندې دغه محاسبه شوې ده او بل اخره د دوړو کمیسیونو په منځ کې توافق هم دی ټایم لاین باندې شوې ده ولې په دغه حساس حالت کې چې موږ باید نتایج د مهالویش په اساس باندې خلکو ته وړاندې کړو دوی باید د ټاکنو سکیجول په کاتو په وخت سره خپل شکایتونه بررسی کړي او زه متظم ما متيقنه ما چې دا مدیریت تدوی لري او دا مدیریت به ان شاء الله وکړي
یو ستونزه چې په خو انتخاباتو کې موږ تاسو درلودلې هغه د دوړو کمیسیونو ترمنځ نه همغږي و یعنی په پایلو منفي تاثیر واچو دي دور همغږي څه ډول مخکې روانه ده
زه یو څه چې تاسو ته وایم تر اوسه پورې الحمدلله همغږي د دوړو کمیسیونو په منځ کې زخت زیاته ده زموږ سره د همغږۍ او موږ سره د ښې مدیریت په کې د مرسته کولو او همدارنګه د ټاکنو د پروسې د ښه نظارت کولو کې داغه د همغږۍ نشانه ده
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلین شاه مشر حبیب رحمان ننګو
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org
دغرز پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل شهر پنځه څپه ازادي راډیو په ټول افغانستان کې هم صاف او واضح اورېدلی سئ زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې دوام لري تاسو کولی سئ چې په بېلابېلو برخو کې زموږ راپورونه او تحلیلونه دغرز د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ او د خپرونو مو تعقیب کړئ پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ اوس به ورسو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر دفتر یو راپورت دغه دفتر وایي چې په تیر یو اونۍ کې د افغانستان په شمال ختیځ کې 14,000 کسان بې ځایه شوي دي. دا دفتر د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې دا شمیر خلک د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت ضد وسلوالو ترمنځ د نښتو له امله په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې بې ځایه شوي دي. په همدې حال کې د پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت بې ځایه شوي کسانو ته د لومړنیو مرستو د دوام خبره هم کوي. فیروزه عزیز نور جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ یا اوچا تازه راپور ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د نښتو له امله د افغانستان په شمال شرق، بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې 14,000 کسان بې ځایه شوي دي. د دغه راپور له مخې د دغو بې ځایه شویو ډیری شمیر د تخار ولایت دي او دوی ته د مرستندویه بنسټونو د مرستو بهیر روان دی. د تخار ولایت یو شمیر بې ځایه شوي چې د دغه ولایت له نامنو سیمو د تلقانو ښار ته راغلي، ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر بې ځایه شویو ته مرستې رسېدلي خو ځینې نور ترې بې برخې دي. د دغه بې ځایه شویو له شمېره دوه کسانو جان محمد او خیر محمد وویل
دو طرفه جنگ ولسه گرفت مردم خوسته ماده او دیگه
دوړ لور ته جګړه روانه ده. خلک دل تراغلی او هیڅ هم لزان سره نه دی راوړي. یو شمیر خلکو ته خیمه وشل شوی خو نور څه نه دی رسیدلی.
برسه څنګه درسته وکاسو یا څه
خیمه ګره کاسو نه ګرته
چې نو خلکو ته رښتیا هم خیمه رسیدلی خو دولت به ټولو ته رسیدنه وکړي. اوس مهال یو شمیر کورنشته چې خیمه نه دی ترلاسه کړي او تر مر لاندې ژوند کوي.
د بغلان او کندوز یو شمیر بي ځای شوی وای چې تر دې د هغوی ته مرستندوی بنسټونو هیڅ رسیدنه نه ده کړې. له یو لوري په سیمو کې جګړه روانه ده چې دوی ورګرځیدلی نشي او له بلې خوا حکومت او مرستندوی بنسټونه یې ستونزو ته رسیدنه نه کوي. صفی الله د کندوز او امر الله د بغلان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
نه څوک له موږ سره مرسته کوي او نه هم موږ ته د مرستې لپاره راغلي. ماشومان مو په سړه هوا او خاوره کې ناروغان شوي. همدلته مو خیمه وهلې. موږ د امن غوښتونکي یو او کمیت نه ټینګیږي. موږ مرستې راسره وشي موږ یوازې د خبریالانو د راتګ شاهدان یو. چې راشه او له موږ ویډیوګانې واخلي. له دولت او مرستندویو بنسټونو مو هیڅ هم نه دي لیدلي.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونو کې د بې ځایه شویو د شمیر په منلو وایي چې په تخار کې د 3,500 بې ځایه شویو او د درې نور ولایتونو یو شمېر بې ځایه شویو ته لازمې مرستې رسیدلي خو دغو بې ځایه شویو ته د مرستو بهیر روان دی. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت د مرستندویو بنسټونو په همکارۍ هغو بې ځایه شویو ته چې په کمپونو کې ژوند تېروي په منظم ډول ورسره مرسته کړې. د نوموړي په خبره هغو بې ځایه شویو ته چې د خپلو خپلوانو کورونو کې اوسېدو ته اړ شوي او له ستونزو سره مخ دي د مرستو پروسه یې له خنډ سره مخ شوې.
د تخار ولایت پر اوبات سیمه کې یو کم جوړ شوی او بي ځای شوی او ته خوراکي او غیر خوراکي توکي وشل شوی خو یو شمېر نورو بي ځای شوی او ته چلول سوالي او کلی راغلي او د خارونو او مرکزونو او د خپلوانو په کورونو کې اوسېږي. له هغه سره د مرستې په پروسه کې ستونزه رامنځته شوی.
روان دي کومک رسانه مو یو مقدار به چالش مواجه میشه.
په خوته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بي ځای شوی د وضعیت د دوام په صورت کې د مرستندوی بنسټونو لوري ورته بودیجه په اختیار کې ورکړل شوی او له دوی سره به مرستې وشي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
یو ځل بیا ورګرځو د افغانستان د سولې اړوند دی موضوع ته چې همدا اوس راورسید. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د څلور اړخیزې ناستې په تړاو وایي چې د غونډه به هیڅ پایله ونه لري. د دغه وزارت ستراتیژیکو اړیکو مشر ناجیه انوري د پنځمې پروسه ازادي راډیو ته وویل چې باید د سولې ټوله پروسه د افغان دولت په رهبرۍ ترسره شي. فیروزه عزیزي نور جزئیات راکوي.
افغان چارواکي په روسیه کې د افغانستان په اړه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ترمنځ د څلور اړخیزې ناستې په اړه وایي چې د افغان دولت له حضور پرته دغه شنغونډې مثبتې پایلې نه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ستراتیژیکو اړیکو عمومي مشره ناجیه انوري د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تیرو تجربو وښودله په هغو پروسو کې چې د افغان دولت مالکیت او محوریت نه وي بریا به ونه لري. تر دې وړاندې هم د داشان ناستو او مذاکراتو شاهدان وو چې هیڅ لاسته راوړنه یې نه درلوده.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دغه ناستې په اړه یې رسمي خبر یا اطلاع نه درلودله. د افغانستان ولسمشر مانی هم په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترکیې انادولوی خبری آژانس ته ویلي چې روسیه د یوې بلې ناستې د ترسره کولو په برخه کې کار کوي. د نوموړي په خبره دا ناسته به د امریکا، چین، روسیې او پاکستان ترمنځ د اکتوبر په میاشت کې په روسیه کې ترسره شي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې دوه میاشتې وړاندې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ودرول شوې. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو شنونکی لطیف نظري وایي چې د سولې د پروسې د پیاوړتیا لپاره د سترو او سیمه ییزو هیوادونو اجماع مهمه ده.
د سولې پر وړاندې یوه لویه ستونزه د سیمې او له سیمې بهر هیوادونو د ګټو اختلاف دی چې د هغوی اجماع د دې ستونزې د حل کېدو په معنا ده.
نوموړی ټینګار کوي چې دغه هیوادونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي چې له افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. دوه میاشتې وړاندې هم د جولای میاشتې په لسمه او یولسمه د دغو هیوادونو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته د چین په پکین کې ترسره شوه او ګډونوالو یې پر اوربند هر اړخیزه یعنی دولت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو او د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار وکړ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم عراق. په عراق کې د حکومت لخوا د اعلان سوي ګرځبندي سره سره نن حکومت ضد مظاهرو د درېمې پرله پسې ورځې لپاره دوام وکړ. په دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 19 کسه مړه او سلګونه نور ټپیان سوي دي. سلطان محمد سرور له نورو جزئیاتو سره.
په عراق کې حکومتي ضد مظاهرو نن د درېمې پرله پسې ورځې لپاره دوام وکړ. دا سره له دې چې حکومت په بغداد او د هیواد په څو جنوبي ښارونو کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی دی. روغتیایي چارواکو وویل تېره شپه 10 کسه د هیواد په جنوب کې ووژل شول چې په دې سره د درېو ورځو مظاهرو په ترڅ کې د مړو شمیر 19 کسانو ته اوچت شو، سلګونه نور ټپیان شوي دي. چارواکو وویل تېره شپه 15 کسه په ایماره ښار او 15 نور په ناصریه ښار کې ووژل شول. دوی وویل په ناصریه ښار کې د 15 وژل شویو کسانو څخه یو پولیس وو. دا چارواکو وویل د نن ورځې په مظاهرو کې 15 کسانور ټپیان شول چې ځینې پر بړي ګولیو لګیدلی دي. بلخوا یو عراقي چارواکی وویل چې حکومت په بغداد او څو جنوبي ښارونو کې د خونړیو مظاهرو او ناکراریو له کبله د ایران لور ته یوه سرحدي لاره وتړله. په دیالا ولایت کې د خسرو سرحدي لار به تر ثاني امر پورې تړل شوې وي. د ایران دولتي تلویزیون وویل چې دغه سرحدي لار په عراق کې د ناکراریو له امله تړل شوې ده. امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د تیتولو لپاره ډزې کړي او له اوښکې بیوونکي ګاز او ربړي مرمیو څخه هم کار اخیستی. قهریدلی مظاهرچان په اداري فساد، بیکاری او د برېښنا او اوبو رسولو په کمزوریو خدماتو اعتراض لپاره سړکونو ته راوتلي دي. دغه مظاهره د صدر اعظم عادل المهدي د حکومت په وړاندې چې یو کال مخکې واک ته رسیدلی لومړنۍ کورنۍ ګواښ ګڼل کیږي. ریپورټونه وایي چې په عراق کې انټرنیټ ته لاسرسی قطع شوی دی. خلک پرته له کردستانه په ټول عراق کې فیسبوک، واتس اپ او انستاګرام ته لاسرسی نه لري.
تاسو لا پیغامونو
ګرم د کندهار ولایت سمې دا پیغام دی. دا درمخه د ځانو نه معلومه چې وایي زه کامیاب یم بل وایي زه کامیاب یم دین چې پاکي وي په ولس کې وچمر د کومه کومه خوا ونیسه.
د زابل له ولایت څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام شېږدم. د انتخاباتي کمیسیون هغه خلک چې د دې سره کارونه کړي دي، چې د دې سره یا د ورځې یا د دوو یا د درو یا د شپږو هغه ماشومه نه ورکوي چې ورکوي په نیمګړې توګه، چې درې زره یې دوه زره ورکوي، چې دوه زره دې زر ورکوي یا بېخي جواب ورکوي یا څوک هلته به ولي نه دي، بس خپل قریبان دا ولي هلته کښېنولي دي، د هغو په نامه باندې پیسې اخلي. نو زموږ هیله ده چې دغه نوم د رییس ته او د انتخاباتو د نو دغه خلکو څخه ویلی ده چې له دغه غلا، له دغه شره، له چپاولو نور لاس واخلي.
ما د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ څخه زنګ درته والي. نوم مې عبدالشکور دی. دغه انتخابات چې راوس وسول دا ډېر سات انتخابات و. دغه نې درغلي ولا که پکښې کې و چې پرسته دي نوم چې دا د یو پر بل باندې لګاو سره کوي چې درغلي وسو پلانې وسو هېڅ ولاکه کوي. زه خپله په دا محل کې وم، خلګرای ورکه یې سفارایي د دامکري کوو د ګوچ لګولو به فکره تذکره کته نه دي استعمال شوی ده سپا دغه کړی دي انتخابات کړی دي اوس دي پر دغه باندې دغه نه سره کې یو وای وای زما رای لږ دي نو وای زه ناکام یم نو خپل ناکامي دي ومن چې هر یو باچا سوار یو کانیا به سو هغه به وروره د وطن د پاره د خلکو د پاره د ولس د پاره څه خدمت را مخته کې دي دا نور دغه نه کوي بس والا بود دغه ته دوام تر ورکی د مسلمانانو په ځینو کې بازی سره کوي بیا دغه افغانستان بحران ته اچي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ستاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو راستولي و زموږ خبرونه لا هم دوام لري. اوس په کابل کې د مازیګر څلور نیمې بجې سوې. یو ځل بیا له اسمت څروان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان حکومت د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر کتنې انتقاد وکړ. ویل دا ډول کتنې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی. د ولس مشر غنی ویندوی صدیقی نن پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل د افغانستان حکومت لا هم طالبان د سولې پروسې ته ګواښ کوي. د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی نن پنجشنبه د افغانستان د سولې د پروسې د بیا راژوندي کولو لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. طالب پلاوی تر دې مخکې روسیې، چین او ایران ته هم تللی و. په عراق کې نن پنجشنبه د فساد او بیروزګارۍ پر ضد په لویو اعتراضونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 13 تنو ته ورسید. عراقیان نن د درېمې ورځې په مخه له دې سره سره کوڅو او واټونو ته په اعتراض راوځي چې پر ګرځېدو بندیز دی او پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهیونکي ګاز شیندي او حتی ډزې کوي. د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی کورت والکر به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړنی چارواکی وي چې په مستقیم ډول د ختیځ اروپا د دې هیواد په تړاو د کانګرس د یوه پلاوي پوښتنو ته ځواب وایي. د کانګرس د استازو جرګې دا پلاوی د ولسمشر ټرمپ د استیضا لپاره پلټنې کوي. د اروپایي اتحادیې تر ټولو لوړې محکمې پرون چهارشنبه د فیسبوک د مطالبو د لرې کولو په اړه یې اروپایي محکمو ته د پریکړې واک ورکړ. او د بارسلونا د فوټبال کلب تیره شپه د اروپا د اتلبلیو په لیګ کې لومړی بریا خپله کړه.
مننه کوم اسما څروان. دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم ولولې پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. او مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسول خاطر پردې څه خبره د نن ورځې سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د تکواندو فدراسیون وی نګدی راتلونکي به د ځوانانو کمکوي او ځوانانو ترمنځ د توکیو نړیوالو لوبلو لپاره د تکواندو تمرینات سیالي پیل شي. د دې فدراسیون مشر نجیب الله سکندر د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه تمرینات سیالي کې 2 ځوانان او 40 کمکوي ځوانان ګډون لري. د خاغلی سکندر په خبره لدی ډلې څخه 8 نفر د ځوانانو لټیم څخه او 10 نفر د کمکوي ځوانانو لټیم څخه د توکیو نړیوالو لوب ته انتخاب شي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مشر حمدار ازوی چې په توکیو کې د تکواندو نړیوالو لوبې تر راتلونکي میاشت پورې پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست په کابل کې د ساحلي والیبال د تمریناتي لوبو د پیل خبر ورکوي. د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو برخې مسؤل عارف پیمان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ 13 ورځې پیل شوې او تر 3 ورځې پورې به دوام وکړي. د خاغلی پیمان په خبره د دې سیالیو په پایله کې د والیبال ساحلي ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول دي. د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان وایي روانې سیالۍ د 14 ټیمونو ترمنځ دي چې دغه سیالۍ به تر راتلونکي وی ونې پورې دوام وکړي. او له کرکټ لرو چې د سنگاپور، نیپال او زیمبابوی ترمنځ شلوریز لوبه په درې رخي سیریز کې نن سنگاپور له زیمبابوی دی بل پر وړاندې د سیالي ډګر ته وزي. په دې درې رخي سیالي کې زیمبابوی او نیپال تر سنگاپور مخکې دي. بل خو د سویلي افریقا او هندستان ترمنځ د ټس یا 15 ورځنی لوبه په دوهم ورځ هم روانه ده. هندستان په خپل لومړی پاڼه کې د وو لوبغړ په سوزیدو 502 منډي کړي او سویلي افریقا ته د منډو بلنه ورکړي ده. په همدې حال کې پاکستان له سریلانکا سره د 500 ورځو سیالي لړۍ وګټله. د درې لوبو په دې لړۍ کې یو لوبه د باران لامله مساوي شوه خو پاتې د لوبې پر لپسې پاکستان وګټلې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیری نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي.
ما هغه به زمور ته وینم، ولی بی بی آبا به دې را باندې ایښی و څه ښه نوم ده، ویله زن هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت، د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدي. د نوم تلفظ په دقت سره چک کړئ. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولای شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورزي چې خپله نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه متراځي چې تعجب کړم. بالکل سالخوش، زه نه پوهیږم سالخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، کندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام ما است شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکانداره روشن له نورو خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور میشه د نوم مې روشن ده نه پوهېږم. خو مقصد نه میخواهیږي دا نوم ورکې که یو ښه نوم به یې را باندې ایښی و. ما هغه به زمور ته وینم، ولی بی بی آبا به دې را باندې ایښی و څه ښه نوم ده، ویله زن هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده. د مو د څه نومونه دي؟ یوه یې ډیوا ده، بله یې روینا ده، یوه یې بی بی رقیه ده، بله یې بی بی هاجره. دغه نومونه ما پر لورګانې ښي فکر ضرورت ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار یې لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ایښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصاله حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس، د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه، د چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب